السلام علیکم، ستړی مشه. وخت په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې شوې. زه صفی الله ستانکزی مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. پیل په خبرونو کوو. د افغانستان د مخلو جمهوري نظام د پارلمان مرستیال عبدالظاهر قدیر د امریکا په غوښتنه نیول شوی دی. ظاهر قدیر تېره اونۍ د کینیا د پلازمېنې نایروبي په یو هوټل کې نیول شوی و. د نایروبي محکمې د جمعې پر ورځ امریکا ته د هغه له سپارلو سره موافقه کړې ده. د امریکا لخوا پر ظاهر قدیر د مخدره موادو د قاچاق او د وسلو د لرلو تورونه لګېدلي دي. د ظاهر قدیر کورنۍ ځینو غړو هم د فیسبوک پاڼو د لارې د قدیر د نیولو خبره تایید کړې ده. تېره اونۍ تر دې پیښو مخکې د ظاهر قدیر یوه ویډیو هم په خواله رسنیو کې ډېره منعکس شوه. وروسته به جزئیات په دې اړه واورئ. پاکستان وایي د افغان کډوالو د اخراج په پروسه کې د هغوی د ځورونو د مخنیوي لپاره یوه ځانګړې اداره جوړه کړې ده. دا اقدام کابل ته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر او مرستیال صدر اعظم اسحاق دار تر سفر وروسته شوی. کډوال بیا وایي دا کارونه نمایشي دي. اکثرو کډوالو شکایت کړی چې کورونه او شتمنۍ چورتالان شوي دي. پاکستان څخه باندې 15,000 افغان کډوال د اپریل له لومړۍ ایستلي دي. په افغانستان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزند ضد واکسین پیل شوی. تمه ده په دې واکسیناسیون کې نږدې 2,000,000 تر 5 کلونو کشر ماشومان واکسین شي. دوی ته به ویټامین ای هم ورکول کیږي. افغانستان کې سږ کال تر دې دمه د پولیو یوه مثبته پیښه ثبت شوې ده، خو له پاکستانه د لسګونو زرو کډوالو په راستنېدو د پولیو د پیښو د زیاتېدو اندېښنې راپورته شوې دي. د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مشر پاپ فرانسیس د 80 کلونو په عمر ومړ. پاپ فرانسیس په تیرو څو اونیو کې څو ځله په روغتون کې بستر شوی و. هغه له لاتینې امریکا د نړۍ د کاتولیکانو لومړنی مشر و. د پاپ اصلي نوم خورخه ماریو برګولیو و. پاپ ارجنټاین کې زیږیدلی و او په 2013 کال کې د نړۍ د کاتولیکانو مشرۍ ته ورسېد. خبرونه مو واوریدل. کولای شئ د ازادي رادیو پروگرام ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، د خبرونو لته لوستلی شئ. دغه پروګرام کې مو د سر مطلب دادی چې د افغانستان د مخلو جمهوري نظام د پارلمان مرستیال ظاهر قدیر په کینیا کې نیول شوی او د کینیا یو محکمې موافقه کړې چې هغه امریکا ته وسپاري. وروسته به په دې اړه جزئیات واورئ. دا هم اوري چې د پاکستان حکومت ویلي دی د افغان کډوالو شکایتونو ته د رسیدو لپاره یوه ځانګړې اداره جوړه کړې ده، خو کډوال بیا دا کارونه نمایشي بولي. له یوې افغاني ښوونکي سره مو هم خبرې کړې دي چې د شپږم ټولګي د زده کوونکو نجونو په اندېښنې له موږ سره شریکې کړې دي.
د هغه کسان نجونې چې زه اوس هغوی ته تدریس کوم، درس ورکوم، د هغوی هیلې آرزوګانې تاسو ته سرنګ یعنی بیان کړم.
نور مسایل هم لرو، هیله ده ملتیا هم وکړئ.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا مو هم خره غلاسته ایم. راځو اول مطلب ته. د افغانستان د مخلو جمهوري نظام د پارلمان مرستیال عبدالظاهر قدیر د امریکا په غوښتنه نیول شوی. ظاهر قدیر تېره اونۍ د کینیا د پلازمېنې نایروبي په یو هوټل کې نیول شوی و. د نایروبي محکمې د جمعې پر ورځ امریکا ته د هغه له سپارلو سره موافقه کړې وه. د نایروبي ټایمز د راپور په اساس د امریکا متحده ایالاتونو یوې محکمې د نایروبي له چارواکو غوښتي و چې دغه افغان ته به امریکا ته وسپاري، ځکه په هغه باندې د مخدرو موادو د قاچاق او د وسلو د لرلو تورونه لګېدلی دي. کینیایي څارنوالانو ویلي چې ظاهر قدیر غوښتل امریکا په بخښنه سره کینیایي څارنوالانو ویلي چې ظاهر قدیر غوښتل امریکا ته د سپارل کېدو له مسلې ځان بچ کړي او له کینیا نه افغانستان یا بل داسې هیواد ته لاړ شي چې له امریکا سره د تورونو کسانو د تبادلې یا استرداد تعامل ونه لري. د نایروبي د محکمې په حکم کې راغلي چې د قضیه جدیت ته په کتو او له دې چې د دغه تورن نور ملګري آزاد ګرځي، محکمې دا غوره وګڼله چې د امریکا په غوښتنه د هغه د استرداد او تسلیمۍ له قضیې سره موافقه وکړي. تا تمه ده چې قدیر په امریکا کې محکمې ته وړاندې شي څو په هغه د لګیدلو تورونو څېړنه وشي. امریکایي چارواکو لا د ظاهر قدیر د نیولو په اړه رسمن څه نه دي ویلي. د ظاهر قدیر د کورنۍ ځینو غړیو له هغې ډلې د هغه زوی زبیر ظاهر قدیر او وراره یې جلال قدیر په خپلو فیسبوک پاڼو د قدیر د نیول کېدو خبره تایید کړې ده. زبیر ظاهر قدیر د یکشمې په ورځ په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې حاجي عبدالظاهر قدیر څو ورځې وړاندې بهرنی سفر درلود او د ده په خبره د ظاهر د وینا په اساس هغه د دوبۍ په هوایي ډګر کې د امریکا استخباراتي پولیسو نیولی دی. زبیر زیاته کړې چې ظاهر قدیر بیا له هغې شیبې له دوی سره اړیکه نه ده نیولې او لا درکه دی. د ظاهر قدیر کورنۍ او استخباراتو د ظاهر قدیر کورنۍ د امریکا استخبارات تورن کړي دي چې غواړي هغه ته دسیسه جوړه کړي او په اړه منفي تبلیغات وکړي. د ظاهر قدیر ته نیول کېدو مخکې په فیسبوک پاڼه باندې د هغه په حواله باندې یو ویډیو هم خپره شوې وه چې پکې وایي د چا ځمکه یې نه ده غصب کړې او نه له چا سره کومه ستونزه لري. دا ویډیو به په لنډه سره واورو. ظاهران حاجی عبدالظاهر قدیر تر همدغه ویډیو وروسته چې د کابل په هوایي ډګر کې ثبت شوی و بهر تللی دی او بیا یې کینیا ته سفر کړی. ظاهر قدیر له 2010 تر 2021 کلونو پورې د پارلمان غړی و. هغه یوه دوره د پارلمان لومړی مرستیال هم پاتې شوی. ظاهر قدیر په پارلماني بحثونو کې له لانجمنو څېرو یادېده. هغه څو واره د خپلې ډېرې شتمنۍ او سلګونو موټرو او جایدادونو یادونه کړې وه.
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه
پاکستان وایي د افغان کډوالو د اخراج په پروسه کې د هغوی د زورونو د مخنیوي لپاره یو ځانګړې اداره جوړه کړې ده. دغه اقدام کابل ته د دغه هیواد د مرستیال صدر اعظم او د بهرنیو چارو د وزیر محمد اسحاق ډار له سفر او اعلان وروسته شوی. که څه هم ویل شوي چې دغه اداره به 24 ساعته فعالیت کوي، خو په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان کډوال چې د اخراج له خطر سره مخ دي وایي ډیری وخت دغه ډول اقدامات نمایشي بڼه لري او د اړتیا پر مهال دوی سره مرسته نه کوي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
کابل ته د پاکستان صدر اعظم د مرستیال او د بهرنۍ چارو د وزیر اسحاق ډار له سفر وروسته دغه هیواد له پاکستان د افغان کډوالو د اخراج په پروسه کې د هغوی د زورونو د مخنیوي او د دوی د ملکیتونو او وسایلو د انتقال په وړاندې د مشکلاتو د لرې کولو په هدف د ستونزو د اورېدو د کنټرول د ادارې د جوړېدو اعلان کړی. په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت په دې اړه په یو بیان کې د دغه ادارې جزئیات خپاره کړي. په بیان کې راغلي چې دغه اداره د اړیکو لپاره څلور بیلابیلې شمارې لري چې د ستونزې پر وخت به کډوال ورسره اړیکه نیسي. وړاندې راغلي چې دا اداره په کابل کې د دواړو لوریو ترمنځ په وروستۍ ناسته کې د شویو پرېکړو پر بنسټ رامنځته شوې. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق خان په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دا اداره د افغانانو د بیرته ستنولو بهیر کې د شفافیت او انساني چلند د تعمیل لپاره کار کوي او هر ډول شکایتونو ته به رسیدنه کوي. که څه هم محمد صادق ویلي چې یاد اداره به څلوروي ساعته فعالیت کوي، خو په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان کډوال چې د اخراج له خطر سره مخ دي وایي ډیری وخت دغه ډول اقدامات نمایشي بڼه لري او د اړتیا پر مهال دوی سره مرسته نه کوي. په پینډه کې میشت یو افغان کډوال چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل
خلک نیسي د خلکو نه پیسې اخلي، خلک پارکونو ته نشي تلای، باندې نشي راوتلای. پاکستان چې دغه کوم هیلپ لاین راوباسلی دا دغه بیا د موقع په وخت کې فعال نه نو موږ غوښتنه دغه کوو چې په کم ټایم کې مشکلاتو سره مخ شي نو باید دغه هیلپ لاین فعالې چې موږ ته موږ چې کوم مشکلې هغه راته حل کړي.
په پیښور کې میشته سی سی کارت لرونکي افغان کډوال عباد الله نصری هم ورته شکایت درلود. افغان کډوال ایستلو بهیر چې دی دا ډېر په شرکه سر روان دی او همدغه رنګه افغانان ستونزې ډېر زیات مخکې. کوم کډوال چې افغانستان ته ستنېږي نو هغه یو خپل زوروان او همدغسې پیسې اغېستل او همدغسې نورو مشکلاتو سره مخ دي، دوی ته پیسې اغېستل کېږي او ضرور کېږي. یو بل افغان پناه غوښتون کې چې تازه کابل ته ریپورت شوی او نغواړي په دې راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د ریپورت پر مهال ورسره پولیسو ناسم چلند کړی دی
او په ډېر تاسف سره له موږ سره ډېر بد چلند کولو. پولیس له موږ نه هغه ځینې پیسې او ځینې موبایل نه د شانس ول موږ نه یې راواخیستل او بېرته شکل راغلل. نو په هغه کې موږ پیسې ورکوي او همدارنګه کله چې دې خواړه اړولو نو په کمپونو کې او په لار کې خوراک لپاره سنول او همدارنګه نور هغه امکانات چې باید موږ ورته ضرورت درلودو نو او په دې منځ کې ماشومانو او ښځو وضعیت تر ټولو تینګری او خراب و.
پاکستان په داسې حال کې د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره د یوې ادارې د جوړېدو اعلان وکړ چې په وروستیو کې د افغان کډوالو د ستنولو په بهیر کې پاکستاني پولیس له افغان کډوالو سره په ناوړه چلند او د افغان کډوالو د مالونو او سرمایو په چور او تالان تورن شوي. مخکې یو شمېر ستنو شویو افغانانو ازادي راډیو ته ویلي چې پاکستاني پولیسو ترې ټوله هستي او دارایي ساره کړې او دوی په یوه جوړه جامو کې افغانستان ته شړلي. د روان اپریل په 19مه کابل ته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر اسحاق ډار په مشرۍ تللی پلاوی ژمنه کړې وه چې د افغان کډوالو سره د نامناسب چلند مخنیوي لپاره به ګامونه واخلي او دا چې د کډوالو جایدادونه او پانګې د دوی خپلې دي او هیڅوک یې د لیږد مخه نشي نیولی. پاکستان د روان اپریل میاشتې له لومړۍ نېټې راهیسې په دې هیواد کې د میشتو بې اسنادو او ای سي سي افغان تابعیت کارت لرونکو کډوالو د نیولو او ایستلو پراخ عملیات پیل کړي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ یو ان ایچ سی آر د شمیرو له مخې د اپریل په لومړۍ شپاړس ورځو کې شاوخوا 43,800 افغان کډوال له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي چې له دې شمېر 19,600 په جبري ډول ایستل شوي دي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو 12:00 او د سهار لوو د ماښام تر 2:00 پر لنډو څپو 19:15 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو .com ته ورشئ.
د افغانستان د تیر جمهوریت حکومت د امنیتي ځواکونو یو غړي چې د متحده ایالاتونو ته د کډوالۍ قضیه درلوده په پاکستان کې ځان وژلی دی. د هغه گاونډیانو ملګری وایي دا پیښه د یک شنبې پرز د اپریل په 16مه په راولپنډۍ کې شوې. دوی دا کوي چې په پاکستان کې ستونزې او متحده ایالاتونو ته د هغه د لیک ځنډ د دغه پیښې اصلي لاملونه دي. د ځان وژنې اصلي عواملیات شوي دي. په ورته وخت کې یو شمېر افغانان چې په پاکستان کې میشت دي او امریکا ته د تګ کیسونه لري وایي دوی په هغه هیواد کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي او ټینګار کوي چې د کډوالو د بیا میشتیدنې پروګرام باید د دریو میاشتو د ځنډ له بشپړېدو وروسته ژر تر ژره بیا پیل شي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ له لوري وروسته د روان جنوري په 16مه د کډوالو د بیا میشتیدنې پروګرام د دریو میاشتو لپاره وځنډاو. جزئیات په دغه رپورت کې.
د کډوالۍ د کړکېچ او په پاکستان کې د افغان کډوالو بد وضعیت تل یو بل افغان قرباني واخیسته. په راولپنډۍ کې د افغانستان د ملي اردو یو پخوانی افسر عثمان ځانوژنه کړې. د هغه د ګاونډیانو په ګډون ځایي سرچینې وایي چې دا پیښه د یکشنبې په ورځ د اپریل په 16مه رامنځته شوه. د دوی په وینا په پاکستان کې مخ په زیاتېدونکي ننګونې او متحده ایالاتو ته د کډوالۍ د قضیې د پروسې اوږدېدل د نوموړي د ځانوژنې اصلي لاملونه دي. د راولپنډۍ په سټلایټ ټاون کې یو افغان کډوال امیر چې د عثمان ګاونډی وو ازادي راډیو ته وویل دی وایي هغه د پیټو پیون کیس درلود. آی او ایم او د امریکا سفارت ورسره انټرویو هم کړې وه خو له بده مرغه وروسته دا پروسه وځنډول شوه او دا د دریو میاشتو په تېرېدو لا هم په دې برخه کې کوم پرمختګ نشته. د هغه ستونزو له امله چې هغه ورسره مخ و مایوسه شوی و او بالاخره یې ځانوژنې ته اړ شو. د ځایي سرچینو په خبره هغه دوه میرمنې درلودې او له څو کلونو راهیسې په راولپنډۍ کې له خپلې یوې میرمنې سره ژوند کاوه. که څه هم دغه سرچینې د نوموړي د شخصي ژوند په اړه ډېر جزئیات نه لري خو د خبرو شویو معلوماتو له مخې عثمان په افغانستان کې د تیر جمهوري حکومت پر مهال د ملي اردو جګړن او د تخار د خواجه غار ولسوالۍ اوسېدونکی و چې د تیر حکومت له ړنګېدو مخکې د هرات په قول اردو کې د یاور او دفاع وزارت په مرکزي قطعاتو کې دندې ترسره کړې وي. پاکستانی پولیسو تر اوسه دغه پیښې په اړه څه نه دی ویلي. دا په پاکستان کې د افغان کډوالو په منځ کې د ځانوژنې لومړنۍ پیښه نه ده. په 1402 لمریز کال کې د محمد شفایی په نوم یو افغان چې کاناډا ته د تګ کیس درلود په اسلام آباد کې ځانوژنه وکړه. له دې مخکې په دې ښار کې یوې بلې افغاني کډوالې مریم سادات د یوې ودانۍ له 5 پوړه ځان وغورځوه او مړه شوه. دغه راز په همدې کال کې دوه نور افغانان سایم او ذکریا بلوچ هم په پاکستان کې ځانوژنه کړې وه. د دې ټولو پیښو لوی لاملونه په پاکستان کې د کډوالۍ سخت ژوند او کډوال منونکو هیوادونو ته د هغوی د لیږد د پروسې ځنډ بلل شوی و. په پاکستان کې میشت یو شمیر نور افغان پناه غوښتونکي چې له متحده ایالاتو سره د کډوالۍ قضیې لري هم سخت اندېښمن دي. وایي په دې هیواد کې اوسنی وضعیت دوی له ستونزو سره مخ کړی او دا چې پروسه باید بیا له سره پیل شي. ناهید سادات چې د پی ون کیس لري ازادي راډیو ته وویل
مخکمن وو او فکر مو کاوه چې ښایي د اپریل له یوویشتمې نېټې وروسته بدلون راسي، خو که دا پروګرام بیا پیل نه سي نو دا به د افغان پناه غوښتونکو لپاره یوه لویه او جدي ستونزه وي. په دوی کې داسې کسان شته چې افغانستان ته د بیرته ستنېدو لپاره هیڅ لاره نه لري. خلک له داسې یو وضعیت سره مخ دي چې آن هڅه کوي ځانونه ووزني. موږ هیله لرو چې د محکمې په ملاتړ سره به دا پروسه بیا پیل سي.
د افغانستان د امنیتي ځواکونو په خوانې غړې رحیم چې دا هم امریکا ته د تکیس لري ورته اندېښنه لري.
امریکا او قانون او کیسونه هم ټول همدا څه درېدلي دي. موږ په ډېرو سختو مشکلاتو باندې مواجه یو، که چېرې موږ د پاکستان د اکبري ایستلو په لړۍ کې موږ هم برابر شو، موږ هلته د مرګ په کجېدو سره مخامخ یو.
دا په داسې حال کې ده چې د متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالد ټرمپ له لوري د کډوالو د بیا میشتېدنې پروګرام درې میاشتې ځان د یکشنبې په ورځ د اپریل په شلمه پای ته ورسید، خو د امریکا حکومت لا تر اوسه اعلان نه دی کړی چې آیا دا پروسه به بیا پیل شي او کنه. مخکې له دې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د لوړې تر مراسم وروسته د روان کال د جنوري په شلمه په یو اجرایي فرمان کې د کډوالو د بیا میشتېدنې پروګرام د درېو میاشتو لپاره ځنډولو. د دغه فرمان په پایله کې زرګونه افغانان چې په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره همکاران وو ډېرې د پاکستان، قطر، متحده عرب امارات او البانیا په څیر هیوادونو کې د خپلو کیسونو د څیړلو په تمه دي خو اندېښمن شوي. د امریکا حکومت ویلي آن هغه افغان کډوال چې په افغانستان کې د امریکا پخوانی همکارانو او د هیواد ته لیږدول شوي په سمه توګه امنیتي څیړنه نه ده شوې، نو له همدې امله یې امریکا ته د نورو کډوالو د انتقال کار ځنډولی دی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ازادي رادیو ته غواګیاست اوسم ورزو دی وی خوونکی مرکې ته په کابل کې دی وی ابتدا خوونځي و خوونکی وایي د شپږم ټولګي زده کوونکي نجونې په دې اندېښنو کې شپې ورځې تیروي چې ښایي نور د زده کړې د دوام اجازه ورنکړل شي. دی خوونکی چې د موجود اساسیت له امله یې نه غوښتل نوم واخیستل شي، ازادي رادیو ته وویل دا نجونې لوی خوبونه لري او پوښتنه کوي چې آیا دوی کولی شي په راتلونکي کې د هغې په څیر خوونکي شي. د ازادي رادیو خبریال له دې خوونکي سره په مرکه کې له هغې پوښتلي چې دا نجونې د خپلو زده کړو د دوام لپاره څومره لیواله دي. هغه په ځواب کې وایي
د هغه کسان انجونې چې زه اوس هغوی ته تدریس کوم، درس ورکوم، د هغوی هیلې آرزوګانې تاسو ته څرنګ یعنی بیان کړم خپله نه پوهېږم، ځکه زه خپله یعنی په دې حکومت کې یعنی دا ډېر مشکلاتو سره مخامخ شوی یو. هغه اهداف چې زه یعنی هره ورځ ورته مې تلاش کول، هره ورځ ورته مې کوښښ پدې کول چې هغوی ته ورسیږم او دولس مکتب یعنی دولسم نه فارغه شوم، آمادگی مې ویلې چې پانتون کابل پانتون ته لاره پیدا کړم، یعنی خوشبختانه لاره مې پیدا کړم او اوس یعنی زه درس ورکوم. اوس چې زه خپل دوی ته ګورم چې یعنی د شپږم نه هغوی اجازه نه لري یا حق نه لري چې دوی اته اووم کلاس یا اووم صنف ته لاړ شي یا هغوی درس وایي یا د دولسم شهادت نامه واخلي، نو دوی ته بېخي زه ایرانېږم. دوی بشارهګان یعنی دا دوه کاله چې زه تدریس کوم دوی ته د افغان نجونې ډېر استعداد لري، دوی ډېر د علم او پرمختګ لپاره غواړي چې کار وکړي او ډېر یعنی د مکتب ته لاړ شي او د دې له طریقه خپل هغه اهداف یا هغه هیلې چې لري یعنی ورسیږي. ولی متاسفانه چې دوی بیچارهګان حتی د اووم صنف اجازه نه لري چې هغوی اووم صنف ته لاړ شي اووم یعنی درس وایي.
کېدای شي خپله یوه خاطره د هغو زده کوونکو نجونو شریکه کړی چې د طالبانو د محدودیتونو له وجې دوی له زده کړو محرومي شوي دي او دغه وضعیت هغوی څومره ناراضه کړي دي.
زه یعنی په دې دوه کاله مې چې درس ورکوه ډېر بدې خاطرې مې لرو چې هرګز شاید هېر مې نه شي. یو ورځ یعنی د شپږم صنف یو امتحان می اخیسته، اخرنی امتحان و د سالانه د دوی صنف هم انجونې راته ویل چې استاده دا خو نن مونږ اخرنی ورځ چې مکتب ته ځو، نو مونږ کال ته نشو کولی چې راشو. ما ورته بیخي حیران پاتې شوم، هغوی ته څه مثبت جواب ورکړم، یعنې چې هغوی ناهیلي نشي. هغوی وژړل راته، حتی راته ویل چې مونږ کولی شو چې کال ته شپږم خیو وایو، اووم ته خو مونږ ته اجازه نه ورکوي، شپږم کولی شو وایو. یعنی ډېر ناهیلي دي، ډېر یعنی ژړلي، یعنی داسې یو ورځ و چې ټول مکتب ورته ژړل.
تاسو چې په مستقیمه توګه له دغه نجونو سره په اړیکه کې یاست، له زده کړو د دوی محرومیت دوی ته څه پیلامې او څه ستونزې لرلې دي؟
ډېر یعنی په افغانستان هغه هیلې هغه آرزوګانې چې درلوده هغوی ټول یعنی ناامیده دي، ناهیلې دي. یعنی حتی باوره کې دا ټول داسې کېږي چې یعنی دوی فقط یعنی دیارلسم سمت چې هغوی رسیږي یا سوالس کلنه که هغوی یعنی واده کوي، نو په دې خاطر دا ټول یعنی د همده د تعلیم و تحصیل د دروازه بندیدو سبب د عامل دي چې یعنی دوی زر واده کوي او نور یعنی هدف یا هیله نه لري چې هغوی ته هغوی دې لپاره آماده شي او خپل ژوند لپاره کار وکړي، پرمختګ لپاره کار وکړي.
په افغانستان کې د نجونو او ښځو د زده کړو څخه د ملاتړ لپاره او د دې لپاره چې دوی ته د زده کړو د دوام زمینه برابره شي، له مسؤولو بنسټونو ستاسو غوښتنه څه ده؟
متاسفانه د افغانستان ښځینه او نجونې ټول بدبختی کې ژوند کوي او هغوی هیڅ یو یعنی د هغې اهداف لپاره چې هغوی باید دو هیله یې درلوده نه لري. اکثرا دپریشن او نور عصبي تکالیف ورته پیدا شوي، نو دایما د ټولو غږ ده چې دوی باید حمایت شي او د علم دروازې باید د افغان نجونو لپاره پرانست شي.
د ابتدای ښوونځي لیوي ښوونکي سره مو خبرې واورېدې چې وایي له شپږم ټولګي پورته افغان نجونې نورې د زده کړو هیلې نه لري، ځکه چې طالب چارواکو د ښوونځیو دروازې له شپږم ټولګي پورته د نجونو په مخ باندې تړلې دي.
له خبرونو ور اخوا
له افغانانو سره په افغانستان کې دننه د امریکا د متحدو ایالاتونو بشري مرستې کمی شوي او داسې راپورونه شته چې ممکن یو مخ قطع شي. د امریکا د مخکنی ولسمشر جو بایدن ادارې شکل له افغانستان سره بشري مرستې کولې، دا خبره کوله چې په افغانستان کې د اقتصادي نظام له منځه تلل د امریکا ملي امنیت یو ګواښ دی، خو د ولسمشر ټرمپ په مشرۍ نوې اداره داسې اندېښنه نه لري. د دغو مرستو بندېدل پر افغانانو څه اغېز کولی شي؟ په دې اړه باندې احمد شیبر یو تفصیلي رپورټ جوړ کړی دی.
د امریکا متحد ایالات د یو شمیر هیوادونو لپاره د بیړنیو خوراکي مرستو په ګډون د بهرنیو کومکونو ځنډول شوي پروګرامونه بیا پیلوي، خو د دغو هیوادونو په ډله کې د افغانستان نوم نه دی ذکر شوی. رویټرز اژانس د اپریل په لومړۍ اونۍ کې له دې قضیې سره د شپږو آشنا امریکایي چارواکو په ګډون د نوو سرچینو په استناد دا خبر ورکړ. له دې سره هم مهاله د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تایید کړی چې له افغانستان سره د بیړنیو خوراکي مرستو یو شمیر پروګرامونه له دې امله چې دغه مرستې د طالبانو په ګټه کارول کېږي ځنډولې دي. د دې وزارت ویاندې ټامي بروس د اپریل په اتمه وی خبري غونډې ته وویل
د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو اف پی تر ټولو ډېره برخه مرستې چې ودرول شوې په یمن او افغانستان کې وي. دا کار د یو اجرایي فرمان له مخې د هغو اندېښنو پر بنسټ وشو چې دغه مالي مرستې ترهګریزو ډلو لکه حوثیانو او طالبانو ته ګټه رسوي.
نوموړې زیاته کړه چې دا پریکړه د استخباراتي ارزونو او په بشري فعالیتونو کې د طالبانو د لاسوهنې په اړه له اوږدې مودې اندېښنو وروسته شوې ده. داخلي بروس تر دې سرګندونو څو ورځې مخکې د امریکا د اساسو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې یوه قانوني لایحه په دې هدف تصویب کړه چې دا ډاډمن شي چې د امریکا پیسې نور د طالبانو لاسته نه لویشي. د دې کمیټې غړو ټینګار وکړ چې د امریکا سلګونه میلیونه ډالر له اړین شفافیت او حساب ورکونې پرته د افغانستان بانک ته تللي چې د طالبانو په واک کې دی. د کمیټې مشر براین ماست وویل هیڅ باور نه کوي چې طالبانو دې پیسې مرستندوی بشري مؤسسو ته ورکړي وي. د طالبانو حکومت بیا مخکې ویلي وو چې بشري مرستې د ملګرو ملتونو له لارې مرستندویو مؤسسو ته د پروګرامونو د پلي کولو لپاره ورکول کیږي او دوی پکې لاسوهنه نه کوي. طالبانو په ورته وخت کې ټینګار کړی دی چې بشري مرستې باید سیاسي نه شي. د اقتصادي چارو د ځینو کارپوهانو په وینا د واشنگتن دا پریکړه چې پر افغانستان شای بشري مرستې یو مخ بندې کړي روان بشري بحران نور پسې ژور کوي. د اقتصادي چارو کارپوه حضرت شافیزی ازادي راډیو ته وویل په داسې حال کې چې د افغانانو اقتصادي وضعیت خراب دی متمدن ولسونه باید د افغان ولس په څیر خوار خلک یوازې پرې نشتي.
په دغسې حالت کې چې د افغانستان د خلکو معیشت ډیر او په بد حالت کې قرار لري او بیا مهاجرین د ګاونډي هیوادو څخه هم شړل کیږي، فقر لاپسې زیاتوي او مشکلات زیاتوي، او اوسنی حکومت د افغانستان د دې وس نه لري چې دا ټول مشکلاتو ته مثبت ځواب ورکړي او وکولی شي چې دا مشکل حل کړي. نو دغه مرستې د بینالمللي مؤسساتو له لارې د امریکې مرستې خلکو ته رسیدل، که څه هم دا کافي نه و، زیات نه و، د مشکلاتو په پرتله لږ و، بیا هم ډېر اړ او مجبور خلکو لپاره بیا غنیمت و.
د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې نږدې 30 میلیونه خلک په افغانستان کې مرستې ته اړتیا لري چې تر نیمایي ډېرې ماشومان دي. ملګرو ملتونو وایي امریکا روان کال تر اوسه له افغانستان سره 206 میلیونه ډالر مرسته کړې. پروسه شکل د امریکا متحده ایالاتونو تر بل هر هیواد ډېره مرسته کړې وه چې 206 میلیونه ډالر ته ورسېده. د امریکا مخکنی ولسمشر جو بایدن د 2024 کال په فبروري میاشت کې اعلان وکړ چې له افغانستان سره به بشري مرستې د یو بل کال لپاره وغځول شي چې د افغانستان د اقتصادي نظام د سقوط مخه ونیول شي. د ښاغلي بایدن هغه لیک چې د 2024 کال د فبروري په 1 کانګرس ته استول شوی و پکې راغلی چې په افغانستان کې د پراخ بشري کړکېچ پښتون کې د متحده ایالاتونو د مرستو له ادامې پرته د اقتصادي نظام د لمنځه تللو امکانات شته، چې دا وضعیت د امریکا ملي امنیت او بهرنۍ تګلارې ته یو غیر عادي او ځانګړی ګواښ دی. د روټرز اژانس په باور له افغانستان سره د یو ایس ایډ ټولې مرستې لغوه شوې دي، چې په دغو کې هغه مرسته هم شامله ده چې له یوې داسې ادارې سره کېده چې ښځو او نجونو ته خدمت کوي. په ورته وخت کې د خوړو له نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی او لږ تر لږه شپږو غیر دولتي مؤسسو سره په افغانستان کې د امریکا مرستې بندې شوې دي. ډبلیو ایف پی په خپلې ویب پاڼه کې لیکلي دي چې دوی په 2024 کال کې نږدې 12 میلیونه افغانانو ته خواړه چمتو کړي دي او نغدي مرسته ورسره کړي، چې تر ټولو لویه برخه مرسته له هغو ښځو او نجونو سره کړي چې له سختې لوږې سره مخامخ وي. روټرز اژانس د 500 سرچینو په وینا دا خبر هم ورکړی دی چې له افغانستان سره د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د کډوالو نفوس او مهاجرت د ادارې لخوا ترسره کیدونکې مرستې هم بندې شوې دي. روټرز اژانس د چارو د یو شمېر پوهانو په وینا چې نمونه یې نه دي ذکر شوي وایي چې د واشنگتن دا پریکړې به شایي د غیر قانوني کډوالو د نوي بهیر د رامنځته کیدو سبب شي او د افغانستان اقتصاد ته به زیان واړوي، ځکه چې د ملګرو ملتو له مؤسسو سره د متحده ایالاتونو مرستې به د خصوصي بانک له لارې د افغانۍ پر وړاندې د ډالرو د بدلون پروسه اغېزمنه کړي. د کابل پانتون د اقتصاد پانځي استاد تاج محمد تلاش په دې باور دی چې له افغانستان سره د لویدیز د مرستو بندیدل په لنډ مهال کې ستونزې زیاتوي، خو په اوږد مهال کې افغانان مجبوره کوي چې په خپلو پښو ودرېږي.
د امریکا د مرستو قطع کېدل په لومړي کې په افغانستان باندې منفي او شدید مایوس کننده تاثیرات لري، خو په اوږد مهال او منځ مهال کې افغان حکومت افغانان او سیمیز هیوادونه دې ته وادارهوي چې د غرب بلاک ټغر باید ورو ورو د اقتصاد په حوزه کې ورټول کړو.
د 2021 کال د اگست 15 راوروسته چې طالبانو کابل نیولی دی، له افغانانو سره د واشنگتن ډېره مرسته په بشري برخه کې لکه خوراکي مواد، سرپناه او روغتیایي خدماتو لګېدلې ده.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري اتې زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
له اوریدونکو اوریدونکو ته
مونږ خپل ډېر څه له ملي ازادي راډیو نه زده کړي دي ځان حقوق د بل حقوق د ګاونډي
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې مډال ورته چغلی نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکښ